د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواخیم او تاسو د 12 بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. له 12 څخه تر 12 نیمو پورې به تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو دوه اونیزې خبرونې دروړو. یوه ټولنه او سخت دریځې نومېږي او بله پرګنې. هیله ده چې د ټولو خبرونې را سره واورئ او د ګړۍ تر پایه را سره اوسئ. لومړی به تاسو ګلایز د دیو خبر دوم.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. په اسواد کې په ځانمرګي برید کې یو لس فوجیان وژل شوي دي. اسلام آباد او کابل په دواړه خیزه خبرو سره شوي او په شام کې د حکومت ضد وسله والو د روسي یو با فوجي الوتکه راغورځولې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج بیګا تایید کړی چې د اسواد په کابل سیمه کې د فوج کمپ ته نږدې په ترسره شوې ځانمرګي برید کې یو لس فوجیان وژل شوي دي. د پاکستان د فوج د عامه اړیکو اداره ISPR د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې د فوج زیار لس نور سرتیري د لوبو میدان کې شوي بمی برید په ترڅ کې ژوبل شوي هم دي. د پاکستان فوج تر دې وړاندې د دریو فوجانو مړینه تایید کړې وه، خو په تازه بیان کې ویلي دي چې و نور سرتیري او یو کیپټن د سختو زخمونو له کبله په روغتون کې ساور کړی ده. راپورونه وایي ځانمرګي بریدګر په هغه میدان کې ځان الوزغولی چې د فوج سرتیرو پکې د والیبال لوبه کوله. د برید وروسته فوج د سوات په کابل سیمه کې کرفیو لګولی ده او د لټون عملیات یې پیل کړی دي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د حمله بزدلانه عمل بللی او ویلي دي چې په هیواد کې به د ترهګرۍ وروستی سره کوم له منځه یوسي. تر دې طالبان پاکستان د دې برید ذمهواري منلې ده. ټاکل شوی د فروری پر 9 یو افغان پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. د افغانستان د بارانو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسلو خبرې وکړي. د پلان پر اساس پرون د پاکستان د بارانو چارو وزارت سیکرټر د همینه جنجوا په مشرۍ یو پلاوی په کابل کې افغان چارواکو سره وکتل. د افغانستان د بارانو چارو وزارت وایي احمد شکیب مستغنی پرون په کابل کې په دې اړه خبرې اعلان کړې. په دې کتنه کې له ترهګرۍ سره د کلکې مبارزې د کډوالو د بیرته ستنېدو او د اقتصادي پراختیا لپاره د همکارۍ د زیاتولو لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پر پلان خبرې وشوي. د دواړو هیوادونو پلاوی په دې باور دي چې پر هغو مهمو مسلو چې په ګډ پلان کې شوي خبرې جاري وساتل شي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي محمد فیصل په ټویټر پاڼه لیکلي پلاوی په کابل کې روستي حمله غندلې او د ګډو پلټونو وړاندیزې کړې دي. د فاټا او نور پښتنو سیمو ځوانانو، مدني او سیاسي فعالانو په اسلام آباد کې د نکی مسعود د وجنې پر ضد او نور غوښتنو په اړه نن په سلورم ورځ هم احتجاج ته دوام ورکړي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر مملکت محمد طلال چودھری او د سفران وزیر مملکت غالب خان بیگا په اسلام آباد کې احتجاج کوونکو مشرانو سره ولیدل او د هغوی د غوښتنو د منلو ژمنه وکړه. د احتجاجي ناستې یو منتظم منظور پښتین بیگا مشال لري توویل
په لنډ وخت کې باز تاسو چې کوم اعلی چارواکي دي له واکدار خلک دي هغه سره تاسو ملاقاتونه واغه وغواړي چې تاسو سره ملاقات وشي. تاسو په مسلو باندې به غور کیږي. مونږ هم ورته ویلي چې مونږ ته به ریټرن لیکلی راکاوي چې تاسو دا مسلې به دغه دغه شان حال وي.
د کابل سیمو ځوانانو احتجاج د جنوري پر 26 لډیر اسماعیل خان پیل شوی وو چې د زیارت پر ورځ اسلام آباد ته ورسېدل. دوی د نکی مسعود په وژنه کې ککړ پولیس افسر د نیولو، جنوبي وزیرستان له ماینونو پاکولو او د غیب کړل شو پښتنو د منډلو غوښتنې کوي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار ویلي دي چې په هیواد کې جمهوریت خوندي ساتلو لپاره به هر قسمه ګام پورته کوي او نظریه ضرورت ختمه شوی ده. پرون په اسلام آباد کې د های کورټ او وفاقي ججانو یوې غونډې ته په وینا کې چیف جسټس ویل چې د عدلي ذمہواري جوړیږي چې خلکو ته زر تر زره انصاف ورکړي. عدلیه د یو ریاست مهم استنوي. کچري عدلیه خپل کار په سمه توګه و نکړو نو ریاست غیر متوازن کېدی شي. خلکو ته شکایت شته او خخ کار شته. چیف جسټس په خپل وینا کې د چانو و نه خو خود جومی په ورځ پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په کراچي کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي ول د عدالتونو احترام کوي، خو عدالتونه دي هم خپل وقار په پام کې نیولو سره د خلکو عزت ته پام وکړي. تر دې مخکې سپریم کورټ توهین عدالت په مقدمه کې د واکمن مسلم لیگ نون سېنېټر نیحال هاشمی نه اهله ګرځولې وو. د یاد ګوند نور غړو ته هم توهین عدالت نوټسونه ورکړل شوی دي. د افغانستان د هلمند ولایت سیمې چارواکي وایي چې د میوند یولس په نامه فوجي عملیاتو کې وسلوال وژل دي. د ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر زاهد اتل پرون مشال اړتیا ویل چې څلور وسلوال په کجکی ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې وژل شوي. نوموړي په مرجی، سنگین او نادلي ولسوالیو کې هم د عملیاتو په اړه ویل چې 14 وسلوال وژل شوي او څلوېښت ماینونه هم امنیتي ځواکونو موندلي دي. تاسو د مشال اړتیا خبرونه اورئ. د روس دفاع وزارت پرون تایید کړ چې یوې فوزی الوتکې یې په شام کې غورځېدلې ده او پایلټ یې وژل شوی دی. د دې وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې پایلټ د الوتکې تر سقوط مخکې الوتکې نه ځان غورځولې وو، خو د هغه وسلوالو پر ضد د مقامت پر وخت وژل شو چې د بشار الاسد رژیم پر ضد جنګیږي. په بیان کې ویل شوی چې د ابتدایي نښې څرګندوي چې الوتکې یې په میزایل ویشتل شوې ده. په شام کې د بشري حقوقو د څارنې لندن میشته ادارې ویلي چې د بشار الاسد رژیم مخالف وسلوالو شمال ختیځ صوبه ادلیب کې یو SU-15 ویشت الوتکه ویشتې ده. د دوو مشینانو دا ډول فوزی الوتکه د جګړې په ډګر کې د فوزی مرستو لپاره کارول کیږي چې یو پایلټ لري. د دې پیښې ذمہواري هي تحریر الشام وسلوالې ډلې منلې ده، ویلي دي چې الوتکه په میزایل ویشتې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د فرانس ولسمشر ته ویلي دي چې په شام کې دننه د فوزی عملیاتو مقصد د ترهګر و ناصرو له منځه وړل دي او د هغه هیواد د خاورې د تل لپاره د نیولو هیڅ اراده نه لري. اناتولي خبري جان د فروری پر دې راپور ورکړی چې اردوغان د فرانس ولسمشر سره په ټلیفون خبرو کې ویل چې بل هیواد د خاورې نیولو نیت یې نشته. ترکیه د جنوري په شلمه د شام په افرین سیمه کې د شامي کوردانو ملیشو پر ضد فوزی عملیات پیل کړي ول. وروستۍ خبر د کرکټ لپاره د کرکټ درکو. نن د جنوبي افریقا په سنچورین کې یو 50 اوریزه کرکټ لوبه کې هند کوربه هیواد سره لوبيږي. د دې شپږو یو ورځنو کرکټ سیالو لومړی لوبه هند ګټلې و. دا د مشاله ډیو خبرونه.
اوریدونکو ګلیا ساسه خبرونه ویل په دې غړ کې د نور ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. په سواد کې د پاکستانی پوز پر یو مرکز تر ځانمرګي برید وروسته هلته حالات څنګه دي؟
دغه ځای کې سیکورټي فورسز او ورسره پولیسو کرفیو لګولې ده او سرچ اپریشن روان دی.
پاکستانی چارواکي وایي د فروری له شپږمې نیټې څخه له پکتیکا او خوست څخه وزیرستاني کډوال راستنی.
ان شاء الله د چی تاریخ نو د نهه پروز موږ شروع کوو. 2009 کورونا پورې موږ خپل پاکستان ته د غلام خان په لار باندې راولو به کافیل کین ته.
پاکستانی او افغان چارواکو د ترګرې پر ضد مبارزې بهتره کول لپاره پر نورو ملاقاتونو سلا کړې ده، خو یو څېړونکی وایي
دومره زیاتې ناستې وشوې چې په خیال باندې ناستو ضرورت نشته. ضرورت دې هغه د اخلاص دی.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم درو. په اخره کې به تاسو دوه اونۍ زی خبرونې پرګنې او ټولنه او سخت دریزی اوریدل شي. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو لومبه رپورټور پرون په سواد کې د پاکستانی پوز په یو مرکز کې د سپورت سیالوبو پر ځای هغه محل بریدو شو چې پوزیانو والیبال کوو. زموري تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلې ده. برید کې د یو لسو پوزیانو تر وجل کېدو وروسته ځایي چارواکي وایي کوشش کوي چې په راتلونکي کې د داسې حملو مخنیوی وکړي. په سواد کې له ډېر وخت وروسته داسې لویه پیښه کیږي. لا تر اوسه معلومه نه ده چې دا ځانمرګې برید کوونکي څنګه دې ځای ته ننوت. په دې اړه د شاهین بونیری راپور.
د سواد د کابل تحصیل په ډاګې شریف آباد کې پرون ماښام د پوز په یو مرکز په وسلوال برید کې د پاکستان د فوز یولس سرتیري وژل شوي دي او 14 نور ټپیان دي. د پاکستان د پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR په یو بیان کې ویلي دي چې دا یو ځانمرګي برید و چې هغه وخت ترسره شوی دی کله چې د مرکز دننه د پوز سرتیرو د والیبال لوبه کوله. د برید نو وروسته په سیمه کې ګرزبندیز اعلان شوی دی او امنیتي ادارو د لټون عملیات پیل کړي دي. د سیمینا یو خبریال فضل خالق مشال لیډو ته وویل چې دا په تیرو 15 کلونو کې د ترهګرۍ تر ټولو لویه پیښه ده. نوموړي د برید نو وروسته د سیمې د وضع په اړه صدا سي ویل
دغه ځای کې سیکورټي فورسز او ورسره پولیسو کرفیو لګولې ده او سرچ اپریشن روان دی. تر اوسه پورې دوه هسپتالونو کې د خوازخیلې هسپتال او د سید شریف ټیچینګ هسپتال کې زخمیان راوړل شوي دي. کم کسان چې شهیدان شي دي په دې کې یو تن کیپټن هم دی چې دا نوم کیپټن جاوید دی. ټول د پاکستان آرمی کسان دي ځکه چې دا دماکه چې دا په د آرمی په بیس کیمپ چې کوم د لوبي زیاده چار دیواره کې دننه دا پاره کې شهید په دې کې عام خلک شامل لري.
کابل هغه سیمه ده چرته چې په کال 2008 کې د پاکستان پوز د فضل الله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو پر ضد لوی پوزي عملیات کړی وو او ادعا یې کړې وه چې سیمه یې د وسلوالو نه پاکه کړې ده. د سوات ضلع نازب محمد علی شاه مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل د برید نه وروستو په خلکو کې د سیمې د امنیت په اړه بېقراري یو ځل بیا ډېره شوې ده.
زه به دا ووایم چې د سوات خلکو ته ډېر زیات یو حوصله میراو شوی وو او ډېر په سکون سره د سوات خلکو زندگی تیروله. د دې پیښې سره د سوات خلکو په ژوندو کې ډېر زیات شک او شبهات راغلي. زه به د خپل ضلع حکومت او سیول ایډمنسټریشن په حوالې سره دا ووایم چې زمونږ به د ټولو مشترکه کوشش دا وي چې آینده دا قسمه پیښه چې ده دوباره مونږ مخې ته رانه شي.
د ای پی خبری اجانس ته یو راپور تر مخه وسلوالو طالبانو خبریالانو ته په لیږل شوی یو بیان کې د برید ذمواري منلې ده.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
ټولنا او سخت دریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسه یو بجا
حجره
منٹ د پاسا دو بجو
ہارون بچا ہنری گڑے
پدوانی مو بجو
دا مشال مرکا
پدرینی مو بجو
دا باختر ستوری
پا پاوکم پینزو بجو.
اور کو تاسو مشال ریڈیو تا غوگی دغه خبرونه تستنن ل مشال ریڈیو وړاندې کو. په اسلام آباد کې د پښتنو مظاهره چانو درنا دوام لري. دوی د نقیب الله مسعود وژونکو د نیولو له قبایلي سیمو څخه د ماینونو پاکولو او غیب کړل شو پښتنو موندل غواړي. پرون د اسلام آباد احتجاجي ناسته د کورنو چارو وزیر مملکت طلال چودھری او د سفران وزیر مملکت غالب خان ورغلی وو. په دې اړه زموږ همکار شاهین بنیری د یادو مظاهره چانو له مشر منظور پښتون سره مرکه کړې او په سر کې ته پښتنه کړې چې دغه وزیرانو ورته د دوی د مطالبه په اړه څه ویل.
دوی چې کوم انټریر منیسټر دی چودري را لګلې وو هغه وویل چې موږ ستاسو مطالبات باندې غور کوو او بشي هغه نه بعد چې کوم سفران منیسټر دی غالب هغه سره هم نن غاو شو هغه هم راغله و هغه چې ته په لند وخت کې باز تاسو چې کوم اعلی چارواکي دي لواقدار خلک دي هغه سره تاسو ملاقاتونه واغه وغوړي چې تاسو سره ملاقات وشي تاسو په مسلو باندې با غور کیږي. مونږ هم ورته ویلي چې مونږ ته به ریټرن لیکلی راکاوي چې تاسو دا مسلې به دغه دغه شان حال وي. دا یو پروسس شروع دی او الحمدلله خلک هم راضیاتيږي یا خو نور هم را روان دي یا خو نن د کویټا وانا او ژوب او د ټانګي خانه نورې قافلې هم را وتلې.
ښه تاسو چې کومې سلور غټې غټې غوښتنې دي نو هغه ټول غوښتنو باره کې دا وایي چې دا به هواریږي که نه څه اختلاف یا اعتراض لرو؟
نه دوی وویل چې تاسو چې څومره مطالبات دي هغه کې یوه هم داسې نشته ده چې هغې سره موږ اختلاف لرو یا هغه ټیک نه ده. تاسو ټول مطالبات جایز هم دي او ټیک هم دي او هغه کدیش که پیشرفت وشي.
منظور دارا ته لږ وایه چې که فرض که ستاسو دا غوښتنې نه منل کېږي نو بیا به ستاسو څه لایحه عملي؟
ما نن سفران منیسټر او انټریر منیسټر اوس د خبره هلته ورته وکړله چې کېدی شي د دې غم ځپلو خلکو مطالبات تاسو نه ومنئ او دوی دغسې هم لاړ شي. خو که دوی دغسې خالي کورونه د څه لړل د دغه چې کوم ریزلټ دا خبر ډېر تور وي او ډېر بیانک ریزلټ به راځي ځکه چې خلک ډېر زیات تنګ دي. دا نور مزید ما تنګوي بس نور د ژوند لارا ورکي نو انشاءالله مونږ به ناست وو مونږ به ناست وو زمونږ ناست به وي.
د مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه بس په ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اور دین کو تاسو مشال ریډیو اور یو سم یو بل رپورٹ درته درورو. په پاکستان کې چارواکي وایي د افغانستان له خوست او پکتیکا څخه د وزیرستاني کډوالو د راستنولو دوهمه مرحله لپاره پورا تیاری نیو ولیدی. دا چارواکو په خبره د جګړو پوځي عملیاتو لوجی بیکور شوی دا زرګونه کورنۍ په بالومړې بکخیلو کیمپ ته استول کیږي. دوی سره بدلته ابتدایي مرسته وشي او بیا به خپل کلو ته لیږل کیږي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد څخه اورو.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ټی ایم ایم مرستیال مشر عادل ظهور وایي د فبروري پر شپږمه بعد افغانستان د خوست او پکتیکا ولایتونو نه د شمالي وزیرستان د کډوالو د بکاخیل کیمپ ته د راتګ دویمه مرحله پیلېږي. هغه وایي دغه بې کوره کړل شوي کډوال به تر هغې پورې په کیمپ کې وي تر څو چې خپلو سیمو ته د تللو بندوبست نه وي شوی.
اوسه پورې تقریبا 4500 خاندانونه مونږ واپس راوستي دي او دا بله مرحله به انشاءالله د 6 تاریخ نه د 9 پر ورځ مونږ شروع کو. زمونږ پلان دا دی چې تقریبا دې مرحله کې 2009 کورنۍ پورې زمونږ خپل پاکستان ته د غلام خان په لار باندې راولو. بکاخیل کیمپ ته چې کوم دی نو دوی لپاره مختلف ارینجمنټس کوم کړي دي چې هغې کې د دې پر اتک باندې دوی لپاره د ټرانسپورټ سہولت د کوک فوډ سہولت دېنه علاوه چې کیمپ کې دي اوسېږي د نان فوډ آیټم دی نو فایز وغیرہ او بیا دوی ته د راشن وغیرہ بندو
په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال په جون میاشت کې د ضرب عضب په نوم پوځي عملیات پیل شول چې له وجې په زرګونو کورنۍ د خپلو سیمو نه د افغانستان خوست او پکتیکا ته لاړې او هلته په کیمپونو کې دېره شوې چې وروستو دغو کډوالو د پاکستان له حکومته په 200 وارې غوښتنه وکړه چې د دوی خپلو سیمو ته د لیږلو بندوبست وکړل شي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې عادل ظهور وویل اوس چې کلا دغه کډوال به کاخلو کیمپ ته راورسیږي نو له دوی سره به هر قسم خوراکي او مالی مرستې تر هغې پورې کیږي چې تر سوی خپلو سیمو ته د لیږلو نیټه نه وي معلومه شوې.
تاسو پته د نارت وزیرستان ډی پیز دا واحد ډی پیز دی چې دې ته حکومت د طرفه د میاشتې 12000 روپۍ هم ملاویږي او راشن هم ملاویږي. تر څو پورې چې دا بې کوره وي دا خپل کورونه واپس نه تللی دا د حکومت په هغه کې دا ډی پیز دي. دوی سره به هغه ټول مرستې کیږي چې کوم مونږ د نارت وزیرستان نور ډی پیز ته ورکړي دي لکه د دوی د میاشتې چې کوم راشن دی هغه به دوی ته ملاویږي. بیا دوی نه علاوه چې کوم ویریفایډ شي په امنیز رجسټرډ شي مونږ ځان سره رجسټر کړو د هغې ته به 12000 روپۍ د میاشتې خپل دوی د سیمو هغه په ذریعه دوی ته ملاوي چې کله بیا دوی واپس وي نو هغه حکومتي ګرانټونه چې کوم دي 25000 روپۍ هغه به هم دوی ته ملاویږي. خو تر څو چې دوی خپل کورونه ته واپس نه تللی نو کو فرض کړه دوی کیمپ کې اوسېږي نو د کیمپ چې کوم کوم څومره سہولیات هلته کې بکاخیل کیمپ کې هغه مونږ ورته بالکل ریډي کړي دي. کمپاؤنډ وغیرہ تیار دي که څوک کیمپ کې اوسېږي هغې هلته کې مونږ وای فایز وغیرہ هر څه ورته لیکلي دي.
عادل ظهور ته هم ویل دغه خلکو خپل سیمو ته د لیږلو نیټه لا هم نه ده معلومه. هغه ویل د امنیتي حالات او د سخت یخنۍ له وجې لا هم دا معلومات نشته چې دغه کډوال وخت په سیمو ته کله لیږل کیږي.
دا مشال ریډیو دا
بالکل اوریدونکو د مشال ریډیو د تاسو مخبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د افغانستان او پاکستان چارواکي په خه طریقه د ترګري پر ضد مبارزه پر مخ بيول لپاره د خبرو په دوام سلا شوې دي. پروند د پاکستان ملکی اپوزي چارواکي کابل ته تللی وو او پریکړه شوې چې ورته یو افغان پلاوی به د فروری په 9 اسلام آباد ته ورځي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د جنوري په اخیری اونۍ کې د طالبانو په بریدونو کې له 15 څخه زیات کسانو تر وژل کېدو وروسته افغان چارواکو پر پاکستان د وسلوالو د ملاتړ تور پورې کړ. خو اسلام آباد یو ور بیا د الزام بې بنیاده بللې ده. فرشته جلزی په دې اړه راپور لري.
د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان غړي به راتلونکي اونۍ په اسلام آباد کې سره وګوري. په هغه ګډ بیان کې چې په کابل کې د پرونی غونډې په پای کې خپور شو ویل شوي چې پریکړه شوي چې د فبروري په 9 او 10 د افغانستان له لوري یو پلاوی اسلام آباد ته ولاړ سي. په ګډ بیان کې راغلي چې لا هم ځینې مهم موارد شته چې دواړه خواوې باید د موافقې لپاره خبرې ورباندې وکړي. خو په بیان کې دا وضاحت نشته چې پر کومو ځانګړو مواردو موافقه شوي او کومې خبرې لا د اختلاف وړ پاتې دي. له بل پلوه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی وایي کابل ته ورغلي پاکستاني پلاوی د هغو پوښتنو په اړه توضیحات ورکړي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر په اسلام آباد کې مطرح کړي وي. مستغنی بیګا په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې پاکستان لورې تیار دی چې د مسلې د سپیناوي لپاره له افغانستان سره ګډه څېړنه وکړي. هغه عمده مورد چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی ټینګار ور باندې کاوه د هغو پښتنو او غښتنو په جواب کې توضیح و چې زموږ د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر د فبروري په لومړۍ نیټه له پاکستاني لوري سره مطرح کړی وي. د پاکستاني پلاوی ځواب دا و چې د ورته سپارل شوو موادو په اړه څېړنه پیل شوې د ځینې مواردو په برخه کې پخوا هم کار شوی. هغه توضیحات یې راکړل د هغو ګامونو په اړه چې په راتلونکي کې به یې واخلي، هم تشریح راکړ شوی چې د موثریت لپاره یې جزئیات څرګندول لازم نه ګڼم. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر د فبروري په اوله پاکستان ته ولاړل او وی ویل چې په کابل کې د وروستیو حملو په اړه شواهد اسلام آباد ته وړاندې کړي دي، خو په کابل کې د پاکستان سفارت د جمعې په ورځ رد کړ چې اسلام آباد د وضاحت ورکولو ژمنه کړې او صراحت یې ورکړ چې دا هم سمنه ده چې کابل ته د پاکستاني پلاوي سفر له هغو معلوماتو سره چې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر اسلام آباد ته سپارلي ارتباط لري. د پاکستان د سفارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې پاکستان د ورسېدلو معلوماتو د صحت په اړه څېړنه کوي.
د فرشتي جلزې رپورټ موریدو اوریدونکو په همدې اړه تاسو یو مرکه درورو. په کابل کې د جنوري په وروستۍ اونۍ کې شو خونړیو بریدونو وروسته د پاکستان او افغانستان چارواکو د یو بل سره وکتل. دواړو خواوو د دې ملاقاتونو په دوام ټینګار کړی دی. زموږ همکار شاهین بنیری د څېړونکي ایمل خټک سره مرکه کړې او په لومړي سر کې یې پوښتلي چې آیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو پیل شوې سلسله په اوږدې همکارۍ بدلېدلی شي.
دغه غونډې کېږي، دېنه غټې غټې غونډې مشوي. پاکستان د تیر فوجي مشر د رایل شریف په دور کې، رایل شریف څو ځله لاړو افغانستان، څو ځله پلاوی رال پاکستان ته. زما په خیال باندې خبره په دې مطالبو او په دې تګ راتګ کې نه ده. ټیک ته تګ راتګ چې دی نو ښه وي، تګ راتګ خلکو ته موقع ورکوي چې دیو بل سر نیدو کې نه دیو بل په خبرو باندې د بل په مطالباتو د بل په مقصد باندې دان پوي کی خولې د پاکستان او د افغانستان مېس کې کوم تاو تری خولې د پای کې دومره زیاتې ناستې وشوې چې د په خیال باندې ناستو ضرورت نشته. ضرورت دې هغه د اخلاص ته، ضرورت دا دی چې هغه د جدي اقداماتو دی. دینه مخکې د سلورو ملکونو یو پروسه چلے دا پای کې چې د نو پاکستان د طرفه څه وعده وشوې، پاکستان د طرفه څه یو تشریک روډ میپ جوړ شو، پای کې وعده وشوې، پای کې دا خبرو شو چې پاکستان مو کوشش کوي چې هغه طالبان افغان حکومت سره کینی، دا ټول خبرو شوې. دا هیڅ نتیجه نه ورکې، یو نه به نتیجه په مستقبل کې ورکې. د دروغ جوړې د پاره د دوه ګوندی ملکونو لپاره، دوه ګوندیانو لپاره د برابرۍ تعلقات پکاره. یو فریق لګیا رہے بل فریق ته چې دینو په کم نظر ګوري، په کم تر نظر ګوري. هغه ته په دې نظر ګوري چې هغه وایي چې دا زما غلام دی، دا زما ګډاګې دی، زه به ورته هم کینم کینی به زه به ورته هم چې پاسه نو پاسې به. داسې نه کیږي. د پاکستان کې تر څو پورې چې د افغانستان بچی د یو آزاد مستقل ریاست وجود نه منلی، لکه څنګه پاکستان چې خپل ځان ته حق ورکوي چې هغه د چین سره چې څه قسمه تعلقات غواړي، د هندوستان سره څه قسمه تعلقات غواړي، دنیا کې هر ملک سره چې څه قسمه تعلقات وړي دا د هغه خوښه ده. بل ملک ورته دا نه شي ویل چې ته ساته یا مه ساته. نو ته ولې پاکستان افغانستان دې ته مجبورې چې ته دا مو کوو، دا مو کوو، دا مو کوو؟ نو خبره دا ده چې دا تعلقات په دې طریقه نه جوړیږي.
نو خټک صاحب، ترهګري د افغانستان هم یو ډېره غټه مسله ده، د پاکستان هم یو ډېره غټه مسله ده. بیا داسې کم داسې خنډان دي چې هغه د هغې د وجې پاکستان نه غواړي چې خپلو پالیسو کې بدلون راولي.
یو خو دا ده چې د ډیورنډ مسله ده، صرف د پاکستان او د افغانستان میس کې د سرحدي پوله نشته، پولي جګړه نشته. په نور دنیا کې ډېر ملکونو د میس کې د پولي مسله شته، خو هغه ملکونه او قومونه کامیاب دي چې هغه یو بجا د دې چې یو بل سره جنگ وکړي، یو بل ته ګریوان ته لاس واچوي، یا یو بل خلاف چې دینو پراکسی وار وکړي، هغه څه کوي چې هغه یو بل سره کینی او د خبرو اترو د لارو چې دینو هغه خپل مسلې حل کوي. د فرانس او جرمني په څونو کالو یو بل سره جنگونه شوي دي، دشمنی آنی وي، خو چې کله کېناستل او دوستی شو نو دوستۍ کې د سرحدونو اهمیت ختم شو. نو زه هم چې کله پاکستان او د افغانستان تعلقات ښه شي، نو د ډیورنډ مسله به په دې شکل کې پاتې نه شي. دویمه خبره دا ده چې د پاکستانی کوم اسټبلشمنټ چې دی هغه اوس پورې زړه چې دی نو د پښتنو د چې کوم ملت پاله دي یا ملت پاله سوچ او فکر د هغې دپاره صفا نه دی. نو دې دپاره هغوی دا کوشش کوي چې په دې پښتني سیمه کې داسې قوتونه وده ونه مومي چې هغه ملت پاله وي، هغه آزاد خیاله وي، هغه د ګاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي. بنیادي طور باندې دغه دوه خنډان دي. دام پکې یو مسله ده هغه پکې رستو راځي چې پاکستان لګیا د افغانستان سره کوم تعلقات چې دي هغه د هند په نظر کې ورته ګوري.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه تاسو هم دا اوس اوریدل شي. په خبر پښتونخوا کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وایي په صوبه کې د خزو په وړاندې د تشدد خلاف قانون نشته دی خو په د عمل لکه د لوجه د داسې پیښو مخنیوي نه کیږي. دغه ادارې زیاتوي په روان کال کې پر ښځو د تشدد اتلس پیښې مخې ته راغلې دي چې وپکې د کوارټ د اسما رانی وژل کېدل دي. اسما له یوې رشتې څخه د انکار له وجې ووژل شو. په دې اړه نور تفصیل له فرخنداز څخه ورو.
د کوهارت پولیسو ویلي دي چې د میډیکل زدهکوونکي اسمارانی پر وجنه کې تورن د مجاهد اپریدي ډرایور یې نیولې دي. د پولیسو ترمخه د هغه ډرایور د مجاهد اپریدي سره په دغه وجنه او د هغه له ملک په بهر تللو کې مرسته کړې ده. اسمارانی تیر میاشت شوتن د رشتې نه په انکار کول ووجله. په ټولنیزو رسنیو خودل شوې یوې ویډیو کې هغه له مرګ وړاندې وویل چې دا مجاهد اپریدي ووجله. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د ښځو حقونو لپاره کارکونکي ادارې وایي د روان کال په جنوري میاشت د ښځو پر وړاندې د تشدد اتلس پیښې مخې ته راغلې دي. په پېښور کې د غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن کارکونکي سایما منیر وایي اوس خلک د ټولنیزو رسنیو له وجې د داسې پیښو نه زیات خبرېږي خو باید په داسې پیښو کې ککړ کسان له سزا سره مخامخ شي.
بیا بل کیسز خامخا د خلکو نظر تم را شو بیا خلک اوچتای خود کو هاته له کیسه ده اغم اغه بل کیسه ده اغه خو سیمپلی عمر خبره ده وایلنس چه ده اغه په دې شوی چې دا رشته نه انکار کړي نو بد قسمتی دا ده چې دا خو اوچتیږي کنه اوس خو چې څنګه بدال کم شې د لور مګه تاسو وګوره دا هر څه به غایب شي دا نو دا ډیره خراب خبره ده کې یا صحیح غلطه خبره ده اغم ده چې دا اوس خو دې ته اغه ملويږي کنه چې میډیا کې هایپ ده نو دا لاشتا کچې څنګه دا دا بلګ میډیا کې به غایب شي دا کیسه څه غوره غایب شي بالکل دا د ډی ای خان والا چې کم کیسو هغه دا ډیسګریس کیس شو هغه کیسه شوې دی چې تاسو فالو اپ نه کړی.
غیر سرکاري ادارې وایي د جنوري په 9 نیټه یو تند په خبر په یکتوت اسیمه کې برېښناو د هغې پلار د رښتینه په انکار اوجل دا شان د مردان په تورو معیارو کې هم یو جنۍ او سړی د کورنۍ د خوخي خلاف واده کول اوجل شو او له دغه ورستو په مالسره کې هم یو خزه د خوخي د واده پر سر 15 کال ورستو د کورنۍ لخوا اوجل شو. له دغه ورستو په مردان ډیر ډی ای خان او کوهارت کې هم د غیرت په نامه په مختلفو پیښو کې سلور خزي اوجل شوې. د جنوري په وشتما د اسمارانی پیخه مخې ته راغله او له دغه وروسته په بټخیله کې یو سړی پر خپل خزه تیزاب وپاشل. د سوات خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي د داسې پیخو مخنیوي تر هغې ناممکنه دی چې تر څو ککړو کسانو ته سختې سزاګانې نه وي ورکړل شوې.
زمونږ کم لیجسلیټرز چې ناستې هغه اسی بلا وجه ناستې په نېشنل اسمبلی کې ناستې او په پروینشل اسمبلی کې ناستې ځکه قوانین جوړیږي د هغې امپلیمنټیشن نشته. زینب بیبي سره چې دا کم اوشولا کم چې د اسما بیبي سره اوشوا کم چې د سیف د مردان ماشومی سره اوشولا څومره جنا کوي دي دا څه بس د دې وجینا چې هغه ته په وخت باندې چې هغه ته انتقالي ضرورت هغه هغه ته ملاو نشي دا هغه ایون چې زایم چې هغه اف آی آر هم په صحیح طریقه باندې نه کړی. دلته مال په خپل باندې کم کیسونه راځي نو باقاعده ماشوم په چړو وهلي شي او په غیر معمولي 167 کې د نو وسته چالان شوی نو چې داسې قسم حالات نو په غیر کې د دې واقعیت کې دو یاد کمی کوزي موږ څنګه سوچ کولای شو.
د جنوري پر وشتمه د اپټ آباد میډیکل کالج استکهونکي اسمارانی د وجنې ورستو په ټولنیزو رسنیو خلکو سخت خبرګون وخوت او له حکومت یې د ککړو کسانو د زیر تر زنا نیولو غوښتنه کړې ده. بلخوا سپریم کورت معاملې نوټیس اخیستی او د پښتونخوا پولیسو مشر ته یې امر کړی چې د اسمارانی په وجنه کې ککړ تن چې له ملک بهر تښتېدلی دی زیر تر زرا ونیول شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دولسنی می بجې شو رازیل ګلایزه د خبرونو لنډیز بور.
دا پاکستان فوج بیگا تایید کړی چې د سوات په کابل سیمه کې د فوج کمپ ته نږدې په ترسره شوي ځانمرګي برید کې یولس فوجان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د حمله بزدلانه عمل بللې، بل خوا تیرې کې طالبان پاکستان د دې ذمهواري منلې ده. ټاکل شوی چې د فروری پر نهمه یو افغان پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسلو خبرې وکړي. د فاټا او نورو پښتنو سیمو ځوانانو، مدني او سیاسي فعالانو په اسلام آباد کې د نقیب مسعود د ورجنې پر ضد او نورو غوښتنو په اړه نن په څلورمه ورځ هم احتجاج ته دوام ورکړی. احتجاج کوونکو سره پرون د پاکستان د کورونو چارو وزیر مملکت محمد طلال چودھری او د سیفران وزیر مملکت غالب خان ملاقات کړی دی او د هغوی د غوښتنو د منلو ژمنه کړې ده. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار ویلي دي چې په هیواد کې جمهوریت خوندي ساتلو لپاره به هر قسمه ګام پورته کوي او نظریه ضرورت ختمه شوې ده. نوموړي دا څرګندونې پرون د های کورټ او وفاقي ججانو یوې غونډې ته په اسلام آباد کې کړې. د افغانستان د هلمند ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د میوند یولس په نامه فوجي عملیاتو کې وسلوال وژلي دي. دا خبره د ولایت د منواتي دفتر مشر زاهد اتل پرون مشال اډو ته کړې. د روس دفاع وزارت پرون تایید کړی چې یوې فوزی البتکې یې په شام کې غورځېدلې ده او پایله کې وژل شوې دي. د دې پیښې ذمهواري یې تحریر الشام وسلواله ډلې منلې او ویلي دي چې البتکې یې په میزایل ویشتلې ده. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د فرانس ولسمشر ته ویلي دي چې په شام کې دننه د فوزی عملیاتو مقصد د ترهګرو عناصرو د لمنځه وړل دي او د هغه هیواد د خاورې د تل لپاره د نیولو هیڅ اراده نه لري. او نن د جنوبي افریقا په سنچورین کې یو 50 اوریزه کرکټ لوبه کې هند د کوربه هیواد سره لوبیږي.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو اورې لا ګلاس خمل خبرونه لنډیز واره دا وسم پرګنې اونیز خبرونه درورو چې انیسا اجمل درته جوړي.
پرګنې خبرونه کې زموږ سلامونه ومني اوریدونکو. د جنوري په 28 نیټه په کراچۍ کې د پاکستان هندو کونسل لاړخه د هندوانو د شاوخوا 2000 جوړو اجتماعي ودونه وشول. د پاکستان هندو کونسل مشال ریډیو ته پر لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې اجتماعي ودونو مقصد له بېوسله کورنیو سره مرستې کول او نړۍ ته دا ښودل دي چې په پاکستان کې غیر مسلم متعدد خپلو ټولنیزو مراسمو ترسره کولو آزادي ده. په کراچۍ کې د پاکستان هندو کونسل د بشري حقوقو د څانګې شر اسد بټوائی د تیرو سو کلونو راهیسې پاکستان هندو کونسل د بیوسله هندوانو ودونه کوي.
هندو کونسل ایک سسٹم اپنا بنایا ہوا ہے، ہر سال یہ اسی طرح جو بھی ایسے جوڑے ہیں جو
پاکستان هندو کونسل هر کال د هغو هندوانو اجتماعي ودونه کوي چې مالی ستونزې لري او دومره وسایل نه لري چې ودونه پی وکړي. دا یوازې له هندوانو سره مرسته کول دي. مونږ غواړو چې په لږه خرچا د ډیرو کسانو ودونه وکړو. دا یو ښه کار او نیکی ده. پاکستان هندو کونسل دا ودونه د تیرو خواوشا 15 کلونو راهیسې کوي. په دې ودونو کې د شرکت لپاره کله کله مونږ ته هم بلنه راکړي او ډیر خوند کوي. پاکستان هندو کونسل ته هندوان درخواستونه راولېږي چې موږ د مالی مشکلاتو له وجې خپل ودونه نشو کولای. نو هندو کونسل د هغې په بنیاد بیا درخواستونه منظور کړي او د ودونو انتظام یې وکړي چې دا شان ټول په یوه ورځ ودونه
وکړي.
اوریدونکو، په پاکستان کې اقلیتونه د ډېری مودې راهیسې دا ګیلې کوي چې د قانون د نشتوالي له وجې د ودونو رجستریشن نه کیږي. اقلیتونه وایي د سند صوبې د هندوانو په څیر دی، په نورو صوبو کې هم د هندوانو په ګډون د ټولو غیر مسلمو د ودونو رجستریشن لپاره قانون جوړ کړل شي. اسد بټ وایي د هندوانو ودونو رجستریشن لپاره یوازې دا مهال په سند صوبې کې قانون شته، خو په نورو صوبو کې د هندوانو کمی آبادۍ له وجې حکومتي چارواکي د هندوانو ودونو رجستریشن قانون راوړل کې دلچسپي
نلری. نہیں ہو رہا ہے اب تو ظاہر ہے یہ لاہ بن گیا ہے اور اس سے کافی اس کمیونٹی کو فائدہ پہنچا ہے۔
پر سین صوبہ کے دا اندوانو ودونو رجسٹریشن بیل منظوری دو سرا دا اندوانو ڈیر استنزی ہواری شوی دی۔ د سند وروستا په بلوچستان کې د اندوانو آبادی زیاته ده او په نورو صوبو کې د اندوانو آبادی ډیره کمه ده، نو ځکه هم کېدای شي هلته حکومتي چارواکي د اندوانو د ودونو رجسټریشن ډیر ضروري نه ګڼي۔ سند کې د خواوشا 50% نه زیات اندوان میشت دي، نو ځکه د هغوی د ودونو نه رجسټر کېدو له وجې به مشکلات هم ډیر وو، نه به اندوانو شناختي کارډونه یا پاسپورټونه جوړولی شو، نو ځکه هم مدني ټولنو له اندوانو سره یو ځای د دوی د ودونو رجسٹریشن بیل منظوریدو لپاره هڅه وکړي او په پارلیمانی مشرانو یې زور راوړل چې دا قانون منظور کړي۔
اور پارلیمنٹرین سے ان کو دباؤ ڈالا کہ اس کو پاس کروائے۔
خود رستے ہو کے راتا دا مسلم لیگ نون گوند قومی اسمبلی غڑی رامیش کمار وانکوانی ویری وو چې پاکستان حکومت د اندوانو ودونو بل ہندو میرج بل 2018 منسوخ کړي، خدا تر اوسه نه دی عملی شوی۔
مگر سر یہ بل تو میں نے بنوا دیا، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج تک اس بل کے اوپر امپلیمنٹیشن شروع کسی بھی صوبے میں
دا بل خمار اوڑ او منظور شو، خدا افسوس خبر ادا چې تر اوسه په یو صوبه کې هم نه دی عملی شوی۔ اوس هم د پخوا په سیر د ودونو رجسٹریشن کیږي، ما د دې قانون لپاره 2 کاله هڅه کړې دي او په مسلسله توګه له مشکلاتو او مزاحمتونو سره مخ شوی یم، خو چې قانون جوړ شو نو اوس پسو کمل نه کوي۔ نور چې کوم اقلیتونه دي لکه مسیحیان، پارسیان وغیرہ، د هغوی د ودونو رجسٹریشن قانون هم نشته، نو باید د دې لپاره هم هڅه وشي۔ په پاکستان کې ډېرې زیاتې مسلې دي چې له وجې موږ دانو شو ویلی چې هر صبح زر عملی شي، دا به لږ وخت اخلي۔
د پاکستان د سینټ فنکشنل کمیټه د 2018 کال د جنوري په 2 منیټه د اندوانو د ودونو رجسٹریشن لپاره د بل منسوري ورکړه، او وروسته بیا په فبروري میاشت کې سینټ او په مارچ کې قومي اسمبلی د بل منسوخ کړ۔ رامیش کمار وانکوانی وایي د دې بل له مخې اندوانو ته د خپلو ودونو د رجسٹریشن او یا هم له واده وروسته له یو بل د بیلیدو یا طلاق لپاره عدالت ته د تللو حق ورکول کیږي۔ په دې بل کې د 300 کلونو نه په کم عمر کې په ودونو هم بندیز لګول شوی۔ نوموړی سیاتویچ د دې بل له منصورې سره نه یوازې د اندوانو ودونه رجسټرډ کېدای شي، بلکې په سوره د مذهب بدلولو پیښو کې هم کمی راتللی شي۔ بلخوا په پاکستان کې د مسیحیانو، سکانو په ګډون ځینې اقلیتونه وایي چې د اندوانو د ودونو رجسټریشن لپاره د بل هرکلی کوي، خو حکومت دې د نورو اقلیتونو د ودونو رجسټریشن لپاره هم ګامونه پورته کړي۔ په پیښور کې د سکانو ټولنې مشر او د اقلیتونو حقونو مبارز رادیش سنگ ټونی په دې اړه وایي:
پیښور کې چې کوم زمونږ صوبائی اسمبلی ده خیبر پختونخوا کې، نو هلته چې کوم دی نو اوسه پورې دا بل خو پیش شوی نه دی، اور بل چې کوم دی نو زمونږ پنجاب اسمبلی کې د سکھ کمیونٹی لپاره ڈاکٹر رمیش اروڑا چې کوم دی نو هغه دا بل سبمٹ کړی دی، خو هغه اوس اسٹینڈنگ کمیټی کې پروت دی او هغه فی الحال هغه لا اوسه پورې پاس شوی نه دی۔ نو دا دواړه درې واړه صوبے خو فی الحال دا دې باندې پاتې دي، او چې کوم بلوچستان نو بلوچستان اسمبلی کې خو زمونږ چې کوم ممبران دي نو هغوی دا اوسه پورې هیڅ سوچ فکر نه دی کړی په دې بل باندې۔
رادیش سنگ ټونی وایي د ودونو رجسٹریشن د قانون د نشتوالي له وجې سکان یوازې خپل ودونه په ګوردواره کې رجسٹرډ کوي۔ دی وایي باید د اقلیتونو د ودونو رجسٹریشن لپاره قانون جوړ شي، ځکه چې که ښځه یا خاوند له یو بل بیلیدل غواړي نو د قانون د نشتوالي له وجې ورته ګرانه دي۔
اور چکم زمونگا واضح چکم کی گی نو آگا فی الحال کو یو قسم انرجسٹرڈ دی، او کمیونٹی کے زمونگا دس غلط پرابلم دا غلط نہ رہے چھے، خو یو مذہبی تقاضی دا چھے دا اوشی نو خخ پرا دا، او مونگا یو طرف تو دا گورو چھے مونگا چکم سٹیٹ کی اوشی گو نو پہلا دا سٹیٹ لا فالو کی گی، اگر نا پس چکم دنو دا آگا ریلیجس لا چکم دنو آگا فالو کی، نو زمونگا چکم دلتا سٹیٹ لا دے نو فی الحال خو آگا خو چکم دا گے قانون دے آگا فی الحال خدے۔ اور منگا فضا حمایت ہم کو آگا اسٹیٹ نہ فالو کو بیام انسان دے نو کا یو بل سرا سرچرتا خاون نو خز سرتا نہ لگی کے جی سی یا بل سرا طلاق وہ سی
رادیش سنگھ ٹونی وائی کچرتا د سکھ مذہب سره تعلق لرون کی خزا یا خوند د یو بلنا بیلی کی نو د خپل مذہبی مشرانو په اجازت سره بیلی دی شي خود ودونو رجسٹریشن نه کی دوله بچی د عدالت مرسته نشي تر لاسه کولی
نو کدا خبر راځینو سکھ مذہب کې خو خپل یو مذہبی لاشته ده چې زمونږ کم پیزه مشران نمونگا آگے تھا وینا کو آگے نہ پس کم دینا آگے کے سب فیصلے ہی نو آگا پنجر کا نمونگا سکم مشرا نہیں آگئی آگا کئی خو ہندو کمیونٹی کے سکم دینا دلتا اس پورے دسے آگا قانون نشتا کو آگا انڈین لا بانے فالو کئی لگی آجی کو دا جی نمونگا پنجر مشران کے کم دینا دا پورا دنیا کے ار گردوارا کے پنجر مشران یو بل یو آگا بھی کنا نمونگا دا ڈیمانڈ کرے دے سکھ کمیونٹی سے کم دینا دگے بلیو بالکل بیل دے اور ہندو کمیونٹی بلیو ویل دے دے دا وجہ سے کمینو مونگا دا دیتا بلگا اگر کول لگیا ہے اسے زمونگا اور دا ہندو کمیونٹی جے کمینو دا اللہ بیل پکار دے اور دے بانے ڈسکس شوے دے پنجاب کے انند کارج ایک دا پارا کو اگر پیش کر دے بیل پوفیل آلہ منظور شوے دے خو امید دے انشاءاللہ راروان میاش کے وہ منظور بشی
بسواد کے لمسیحی ٹولے نے سرا تعلق لرون کے وکیل سیمسن وائی چردوی پر مذہبی کتاب بائبل کے د طلاق اجازہ نشتا البتہ د تل لپارا بغیر لطلاقا د یو بلنا جدا کے دیشی
تو اگر اس طرح کی کوئی بھی بل پاس ہوگی تو وہ ڈائریکٹ روم سے ہوگی
چرتا د مسیحیانو د طلاق په برخه کې قانون منظوریږي نو هغه یوازې په روم کې زمونږ مذهبي مشر پاپ منظورول شي که د مسیحیانو قانون ته وکتل شي نو دغه په ځینو نقطو کې زمونږ مذهبي مشر اجازه ورکړي دا چې که خزه او خاون په خپلو کې خوشاله نه وي نو بیلې دی شي خو طلاق نه شي کېده زمونږ په مذهبي کتاب کې د طلاق هیڅ اجازه نه ده ورکړل شوې زمونږ مذهبي رهنما مسیحیانو سره دومره نرمي کړې ده چې که نور یو ځای اوسېدو له وجې خزی او خاون ترمنځ اختلافات زیاتیږي نو هغوی بلیدای شي خو له بل تن سره واده تر هغې نشي کولی تر څو چې په خزه او خاون کې یو تن مړ شوی نه وي لومړی به په عدالتونو کې د جج سره قاضي هم کېناسته نو مسیحانو به د خپلو ودونو په مسلو کې د قرآن آیتونو مطابق د قاضي نه فیصله غوښتله او بیا به قاضي فتوا جاری کړه خو اوس دغه کار هم نه کیږي ځکه چې اوس پادری ناست وي نو پادری د عیسایي مذهب مطابق فیصله جاری کړي
سیمسن سیاتوی د مسیحانو مذهبی اصولونه د مسلمانانو داغینه بدل دی او بیا د پاکستان حکومت هم د دوی لپاره د ودونو په برخه کې قانون نه دی جوړ کړی نو ځکه هم د زیاترو اقلیتونو د ودونو مسئلې په عدالتونو کې د پریکړې لپاره پرتې دي په پیښور کې د اقلیتي خور ادارې یو مشره ګوړیا درشن وایي د اقلیتونو د ودونو نه رجسټرډ کېدو له وجې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ وي د خپلې رشتې ثبوت ورسره نه وي او په کار روزګار کې د واده شوي تن په سر مراعات نشي ترلاسه کولی هغه زیاتوي
په نوکریانو کې هم مونږ ته مسلې راځي په سرکاري نوکریانو کې خو هسې هم د اقلیتونو لپاره کوټه ډېره کمه ده د ودونو رجسټریشن نه کېدو له وجې مونږ د خپلو دفترونو نه د واده وروستو د ورکول کېدونکو مراعاتو نه ګټه نشو ترلاسه کولی زمونږ ودونه یوازې په عبادتخانه کې رجسټر کېږي پنډت زمونږ نکاح کوي او د نکاح نامې رجسټریشن کوي
رادیش سنگھ ٹونی بیا وای چې د ودونو نه رجسٹرډ کېدو له وجې اقلیتونه له مشکلاتو سره مخ کیږي خو د پاکستان نادرا ادارې د دې لپاره یو متبادله لار هم جوړه کړې ده
خپل یو کمیونٹی چې کم دی نو هر گرودواره هغه ځان لا یو لیټر هډ سره خپل کمیونٹی هغه لیټر هډ باندې مونږ یو میرج سرٹیفیکیټ ورکو نو هغه اتھنٹک سے یاد را والا چې کم دی نو مونږ هغه اتھنٹک کړی دی نو صرف یو پنجاب اور سندھ اسمبلی کے ہندو میرج ایکٹ اور انند کارج میرٹ ایکٹ دا دوڑنا بنو نہ پاس پیشہ ویدی ہو سا پورے پاسہ وی نے دی او امید لرو چې ان شاء اللہ روان میاس کی دیشی چې دا پاس
په خیبر پختونخوا کې د اندوانو په ګډون د ټولو اقلیتونو د ودونو رجستریشن قانون په اړه مو له حکومتي چارواکو سره د رابطې هڅې وکړې خو بریالي نه شو. اوریدونکو دا وه د دې اونۍ پرګنې خبرونه. که د خبرونې په اړه سرای لرئ نو ضروري را سره شریکه کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او ز ساسي کوربه بشیر گوخی ما د انیسی اجمل خبرونه پرګنیمو واورده او سم د وادي سره سم تاسو ته ټولنه او سخت درزی خبرونه درو او چې احمد شاه زمي درته جوړي
ټولنه او سخت درزی
د مشال رادیو په اونیز خبرونه ټولنه او سخدریزی کې مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د سخدریزی په وده کې د مدرسو پر رول بحث واوریدی. په دې هیواد کې چې کله د سخدریزی خبره کیږي نو پر مدرسو سربیره د سکولونو تعلیمي نصاب ته هم ګوته نیول کیږي. ټولنه او سخدریزی روانه خبرونه کې پر دې بحث شوی چې په پاکستان کې تعلیمي نصاب د سخدریزی پر دود کېدو یا دې ته په وده ورکولو کې څه ونډه لرلې او کنه. عامه توګه نصاب هغه تدریسي مواد ته ویل کیږي چې په تعلیمي ادارو کې زده کوونکو ته شو دل کیږي. له دې لارې د زده کوونکو مفکوره جوړول کیږي او هغوی ته پوهه ورکول کیږي. د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان وایي چې نصاب په بنیادي توګه د نړۍ او ټولنې په اړه د ماشوم لیدلوري جوړوي خو د پاکستان په تعلیمي نصاب کې داسې مواد شته چې ماشوم د سخت دریزي خواته اوربلي.
تعلیمي نصاب د ماشوم د طالبان د انتخابي هم کوي. دا هغه د پاره حقیقت وي دا هغه د دنیا جوړوي دا هغه د سوچونو د هغه د دنیا ته په کوم نظر ګوري دا ټول په تعلیمي نصاب کې وي په سکول کې دا جوړوي هغه تعلیمي نصاب کو داسې وي چې هغه تعلیمي پاره کې دا هغه د سوچ نه دا دی چې په اوسې باندې سوال وکړي یا هغه د هغه تاریخ خود لیکي یا هغه د یو قام باره کې یا یو مذهب په باره کې دا ویل کیږي چې دا ټیک نه لري نو صرف ټیک یو اسکلری دی نو دا خو بیا مسئله او کنه هغه داسې نصاب چې هغه شعور ورکی دا نه هغه ماشوم د دنیا باندې یو فکر بدل وي پاتې شو د پاکستان د نصاب خبره نه بدلی باندې راځي نو تعلیم شوی دی په کې دا څه مواد منتل شي چې هغه مواد یو طالب علم سخدري د انسان جوړول شي او موږ په خپل هم د سواک ویل چې اوس موږ هغه په ګورو هغه نصاب کې مواد دي چې په دې کې مواد شته چې هغه انسان سخدري یو څه جوړوي او پدې باندې چې حکومتونه ته رپورټونه مخکې شوې هم دي او پدې باندې هغه کوشش هم کوي چې داسې مواد تلر کی کم چې سخدرې دې طرف ته ماشوم رابللی شي.
په پاکستان کې په بیلابیل وختونو کې د سکولونو په تعلیمي نصاب کې بدلونونه راغلي دي. د خیبر پښتونخوا د تدریسي کتابونو د ادارې پخوانی مشر او لیکوال ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې په دې هیواد کې په لومړي سر کې نصاب هغو کسانو جوړ کړ چې د هند د تقسیم پر وخت پاکستان ته راوښتي ول.
کتاب لیکنه وال هم یو ذهن جوړ کړي او هغه هم یو پرابلم لاره پرابلم دا لاره چې هغه کم زمکه ترالو هغه زمکه دا هغه ونه هغه چې څنګه په مذهب نو باندې راغلی او دلته چې کوم دی هغه ځان د پاره ځای قتل غوښتل بل هغه هغه نو حلقه نو لکه کانسټیټیوئنسی نو ووټو درول لپاره لکه مثال به موږ واخلو لکه تلی خان د پاکستان اولنۍ وزیر اعظم ټاکل شو او مطلب دا دی خپل هم دغه د ذهن نو امر کرنال نال صحیح نه راغلی د دې لوجې نه دوی مطلب د ځانته ځای غوښتلو لپاره بل یو چاره نه لرله چې دوی ځانته په مذهب کې لار وګوري. دې لوجې نه دا مذهبي چوکاټونو کې کاغه مطلب دا سمو کنو هغه په چوکاټونو کې دغه شینو باندې کرښې راوخکل شوې او نصاب هم بجائے دغه چې نصاب د انساني ضرورت د وخت ضرورت د ماضي د مستقبل د حال احاطه کی خو د پاکستان نظریه په چوکاټ کې داسې زونه دی اچول شوډی کړ.
نوموړي زیاتوي چې تر دې وروسته په نصاب کې نور بدلونونه رامنځته سول چې مهم وختونه یې له هند سره د پاکستان د 1950 کال جګړه او بیا وروسته په 1990 کال کې په ایران کې د امام خمینی انقلاب او پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل د یادونې وړ دي.
1965 اغینه پس د افغانستان انقلاب او د ایران انقلاب دا دواړو شینو تپاره چې کوم دی کنه نبراسکا یو بلبل دا شینو جوړ کړ چې هغه صرف هغه تپاره نه هغه پاکستان خپل په طریقې سره او افغانستان د ماجرین چې کوم دلته مطلب د 1.5 میلیون لا څومره کم زیات راغلی وو هغه د پاره چې کوم کوم مکتب او کوم مدرسه وا کبل شو هغه د پاره کوم کورسونه کوم کتابونه چې تیار شو کنه هغه سره یو ذهن بدل شو.
پاکستانی لیکواله او څېړونکې ډاکټر عائشه صدیقه هم د 1980 میلادي خبره کوي. هغه وایي په دې دور کې ماشومانو ته په سکولونو کې د سختدریزي مواد شودل پیل سول او هغه مجبور کړل سول چې لوی زاوی سوچ وکړي او هغه سختدریزي و.
بے سے ایک زمانے میں بندر ہوتا تھا یا بے سے بچہ ہوتا تھا پھر بے سے بندوق ہونے لگی.
یو وقت پاپ کتاب کے لبے سخا بندر یا بچہ خودل کے دا چی بیا بے بندوق ورن جوڑ شو. زمون پا نصاب کے دا ڈبل بدلونو شو. دا اقدام دا معشومانو سوچ ور بدل کر کل چی تاسو ذہنونا یو خواد پا سوچ کولو مجبور کرے نو دا حغا نتیجہ دار ہوتا چی کل معشومان یا حلکان سبق وائی نو حاغوی پا سکول کالج او یونیورسٹی کے ہم دا سخت ریزے اخکار دی. تاسو استانش ہے ویلے چھ دلتا پر خوص کرنو او پوہنتنو سختری ز سوچ اغیز نہ دیکھڑی
اس شدت پسند سوچ کا.
هغه وخت د پاکستان په تدریسي کتابونو کې کې یو خوا مذهبي او جهادي مواد چاپول زیات سول نو بل خوا د غیر مسلمانانو په پرتلا د مسلمانانو د لوی اوازمت کیسې هم ډیر سوي. په خبر پرتونخوا کې د کالج په خوانی شوونکی پروفیسر محمد اسماعیل د خپل سترګو لیدلې حال څه داسې بیانوي.
ما به اردو ادب خو پاغی کی یو نظم ہو تو دولسم کلاس کی اعلی کان ہوتا پاغی کی یو نظم کی کلاو لکھ 100 انجیلوں پر باری ایک قرآن ہمارا ہے یو نظم اس سکم دے چکم عیسائی الگ بناستو بل بناستو اگر تھا وہ نور مذہبونا دا چکم دین سخا پا گندا سا مطالعہ پاکستان وہی ہندو گندئی سخائی او منگ دیر سفائیو زمن کور سکم دے دا الف نوالی تر یہ پورے آغ اسلامیات چا غا جہادی اسلام دے دا اغی او دویم ورژن دے چمنگے پس کولونو کی گور چا غا نفرت کرکا او د انسانانو په میس کی مسلمانان الکان دی تیارول چې تاسو ډیر سپا سوتری او تاسو کار دا ټول مذهبونه دا ټول خلق قاتمول او په ټوله دنیا کې اسلام خورول او په ټوله دنیا کې خپل دا حکومت قائمول دا تاسو بنیادی پریږه دا بنیادی دا غی خلاصره پای کور دام خوای چې پاکستان جوړ دی د پاره چې دک کاتب کوي.
د پروفیسر اسماعیل د خبري تایید د اسلام آباد د قائد اعظم په هنتون په خوانی شوونکی ډاکټر پرویز خودبای هم کوي او وایي چې په پاکستان کې ماشومان ته د ټولنې د وفعال او با مسول شخص جوړېدو پر ځای په دوی کې وېر پیدا کول کیږي.
جس طرح سے پاکستان کے بچوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے سب سے پہلے انہیں یہ
پتہ کم ڈول چی د پاکستانی معشمانو ذہنوں نہ جوڑول کی جی نو ترٹول اڑان دی دوی تدا شوتل کی جی چدا ہیواد یوازی د مسلمانانو لپاره دی نور خلق کدل توسی نو ہغاز مر مساوی ندی بیا دوی تدا شوتل کی جی چی لپولی اغه خواته یو بلیا ول اڑدا چی د پاکستان خړولو حڅ کوي او لدی بلا یوازی د پاکستان فوج مر جوړ لسی نو پدې کې یو ډول وېره پیدا کول کیږي. خدای وازی د هند په اړه نه ویل کیږي اوس خدا ور شودل کیږي چې ټول نړۍ زموږ دښمنه ده او یوازې موږ د اسلام ساتنه کوو. بلدا چې پاکستان په ډیره پیچلې نړۍ کې د خپل پښت لپاره جګړه کوي د دې وروسته د ماشومان په ذهنونو کې مذهبي کیسه اچول کیږي دوی ته ولسی حکومت او ولسی مسولیتونه نه شودل کیږي. دا ډول کار په نور نړۍ کې نه کیږي. هلته ماشوم ته عام تعلیم ورکول کیږي او هغه ته د ژوند د خوشیو په اړه هم ویل کیږي.
زندگی کی خوشیوں کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے.
د پاکستان په نصابي کتابونو کې دا ډول تدریسي مواد زیاتره وخت د معاشرتي علوم یا مطالعه پاکستان په کتابونو کې موندل کیږي. په پېښور کې لیکوال او څېړونکی ډاکټر سهیل خان وایي چې دلته ماشومانو ته خپل تاریخ او کلتور نه ښودل کیږي، بلکې د جنگ کیسې او پردی تاریخ ورته ویل کیږي.
بنیادی سوال دا پیدا کیږي چې مونږه په دې خپل خوره کې د یو ماشوم نه دا تاسو کوڅه بچی تر کم کلی د شاه منصور سو کو نه دیته نه خبر دی، د محمد بن قاسم نه خبر دی، محمد بن قاسم نه پدې خبر دی چې هغه وته په کتاب کې لیکلی چې محمد بن قاسم راغلو او هغه تور راوړی او په تور باندې دا ټول ملک دا فتح کړو. نو چې ستا په نصاب کې بنیاد دا د توري نه شروع شي او په هغه کې توري او تشه توري ستا په نصاب کې د ګندهارا یا د ګندهارا د مینه یا د هغه د برداشت نسو خبر نی، نو هغه څه کې ماشومان هم دغه رقم پیدا کیږي، غریب هم دغه رویې وروړي. بنیادی چیزو کم فکر کوم نو هغه داري چې زما استاد او زما شاګرد د کوونکې دواړه زما د تاریخ نه نری خبر، هغه زما د کلتور نه نری خبر. استاد ته یو کوار سو ایجنډا ورکړی شوی دا چې دا کریکولم بتخه هغه کریکولم مال سره کوي، پاغي کې ماته د امن سبق وخایې، پاغي کې ماته د برداشت سبق وخایې، هغه کې ماته د عدم تشدد سبق وخایې. نو د دې ټول هر څه زموږ چې دی هغه کریکولم دی.
په پاکستان کې د کوډ په نامه یوې څېړنیزې ادارې په دا وروستیو کې د خیبر پښتونخوا د نصابي کتابونو جاج اخیستی و او په دې نتیجه رسېدلې وه چې دلته پر مطالعه پاکستان سربیره په نورو تدریسي کتابونو کې هم پر مذهبي اړخ زیات ټینګار شوی دی. د دې ادارې مشر آریش الله خان وایي
موږ په دې نتیجه رسېدلې وو چې یو خو زموږ په دې تعلیمي نصاب کې مذهبي چې کوم عنصر دی هغه پکې ډېر زیات دی. خبر هم ده لکه بنیادی طور باندې دې سره زما سدا سے اختلاف نشته، خو مطلب زما دا دی چې اوس یو د اردو د نصاب کار دی ماشومانو ته اردو خودل، یا د انګریزي د نصاب مقصد دی ماشومانو ته انګریزي خودل. نو چې تاسو د انګریزي خودلو او د اردو خودلو نصاب کې د دومره زیات مذهبي عنصر پکې ورواچوي، نو هغه زما په خیال هغه څه دومره سینس نه لري لکه چې تاسو خامخا مقصد ستاسو دی ماشومانو ته اردو یا انګریزي خودل. نو پای کې دومره مذهبي دغه سوالو ګنجای لکه ضرورت نشته، ځکه چې تاسو اسلامیات او ناظره دا تاسو په سکول کې اسم ماشومانو ته ښایي.
په خیبر پښتونخوا کې په 2001 کال کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ صوبایي حکومت جوړ شو او دوی په خپل 15 کلنه موده کې په تعلیمي نصاب کې څه بدلونونه راوستل، خو د دوی د حکومتي مودې پای ته رسیدو وروسته بیرته هغه بدلونونه راوګرځول شول. د اسلام آباد د سیمویز مطالعات په اداره کې څېړونکي شاهد الیاس خان د دې تفصیل څه داسې بیانوي.
اخه سیزونه تلری کولکته سمایل دونه او تاسو نرم ورده د قران پاک آیتونه که شامل کړي چې کاند امن تر پکو کوي تاسو سیزونه او د خان عبد الله خان د اعظم تشدد خبره پکې شامل لیکلي تمه باندې خلک ډیر خوشاله وي چې دا صحیح تور باندې د شریعت پسندۍ مسلې حل ترستا صحیح قدم دی. خو بدقسمتی سره چې کله دای لاړل حکومت ختم شو په 2013 کې د پاکستان تحریک انصاف عمران خان او د دې سره جماعت اسلامي سره جوړه ترکه حکومت جوړ شو. خو څنګه چې څنګه جوړ شو نه هغه د تلسنا هغه سيزونه د استلو کوشش وکړو او د دې وېستل چې کم چې او امین نشو پاتې من پکې شامل کړیو.
دا چې پر دې سربیره په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند په حکومتي دوره کې په تدریسي کتابونو کې څه بدلونونه وسول او د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي په مشرۍ اوسنی صوبایي حکومت له هغه سره څه وکړل، د خیبر پښتونخوا د صوبایي ټیکسټ بوک بورډ په خوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروتی ځین نوري بیلګې بیانوي.
اخیرنی صفحه چی په دې باندې به موږ لیکل پښتو کې چې موږ امن غواړو، په انګریزي کې موږ لیکل چې وی وانټ پیس، او په اردو کې به موږ لیکل هم امن چاته هم. به به مو یو د خپل علاقې مطلب د لک باب خیبر شو کې بالای سر کلش والا بل سلا بل یو عکس مو هم ور کړو. اسلامي کتاب کې موږ چرته یو صورت نیم مدافر اخشته او چې غلا کړي وصیت او نصیحت د پاره خوي. اوس می چې کتل هغه ناری چې کمی دی هغه امنوال سيزونه هغه دی هغه نه لري کړی دی. بل دین علاوه په ترګيري باندې یو مضمون
آ مضمون ہم ور نہ لڑے کھڑے دے لکا نور شنو پتی بندر واڑ واڑ خلق ور باندھ لی کی او زغت مسئلہ چکہ مدغا مسئلہ ہو تر گیری والا آ بھی ور نہ لڑے کو پتہ نشہ چے ول دی تدا سے زان کھارے دے چہرہ دا تر گیری نہ دے لگا کنا او تیرے ورس جمعہ سن ول چا بیان ور کڑے چ منگا پتی ائی سرا اتحاد چ کول منگ سر لاس کی شے وچ دا کر کلم کی بعد شنو کی بمنگ بگوتے باپو سی وتی
دا چې د خیبر پښتونخوا اوسنی صوبایي حکومت ولې په نصاب کې بیا بدلون وکړي او هغه پخوانی تدریسي مواد یې په کتابونو کې شامل کړل. په دې اړه مو د تعلیم له صوبایي وزیر عاطف خان سره د بیا بیا تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. تر دې وروسته مو د خیبر پښتونخوا د شریک واکمن ګوند جماعت اسلامي له صوبایي مشر مشتاق احمد خان سره اړیکه ټینګه شوه. د نوموړي په وینا دوی له نصاب څخه هغه مواد ځکه ایستلي چې د دوی په فکر له تهذیب او دستور سره په ټکر کې وو.